رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ملي دفاع وزارت وایي چې ځانګړو قواو په هلمند کې د طالبانو لیوپرد محبس نه په لسګونو قیدیان آزاد کړي دي. د سیف د چرلن نړیواله خیریه مؤسسه وایي چې د دوامداره جنگ، فقر او نیستۍ له امله د افغانستان په شمول په ډیرو هیوادونو کې ماشومان سخت کړاوونه ګالي. د پاکستان خارجه وزیر خرم دستګیر خان وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ناټو د قواو د اکمالاتي لارو په تړلو غور کوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د کندوز د ښار په مینځ کې یو ځل بیا د دولتي مامورینو وژنې پیل شوي دي
او وضعیت دې ته رسیدلی ده چې حتی یو عام وګړی بازار ته صحیح وتلی نشي.
په هلمند کې د طالبانو له یوه زندانه د ښځو او ماشومانو په ګډون 103 کسان خوشي شوي دي.
چې په دې جمله کې دوه ځوانې زموږ تاسې خوندې وې او درې نورې زنانه وې، دوه ماشومان وو.
په دې اړه مفصله مرکه هم لرو او د دې څخه علاوه د امریکا او ایران د اړیکو په اړه د کارپوهانو نظرونه هم په خبرونه کې اوریدلی سي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځانګړو قواو چې هوایي قواوې ملاتړ کاوه تېره شپه د هلمند ولایت د کجکي پولیسوالۍ کې د طالبانو په یو زندان برید کړی او 103 تنه بندیانې خوشي کړي دي. د 215 میوند قولي اردو قمانډان جنرال ولی محمد احمدزي په سیمه کې زمونږ خبریال عزیز الله پوپل ته وویل
چې په دې جمله کې دوه ځوانې زموږ تاسې خوندې وې او درې نورې زنانه وې، دوه ماشومان وو. او په دې زندانیانو کې درې کسه مالی پولیس هم شامل وو.
د طالبان وایم قاری محمد یوسف احمدی د کجکی پولیس والی کې د دولتي قواو عملیات تایید کړی دي. خو د خپل ټوټر په پاڼه کې لیکلي چې آزاد شوي کسان جنایي بندیانو او د بیلابیلو پیښو په ارتباط په بند کې اچول شوي وو. احمدی ویل چې یوازې 93 تنه قیدیان له محبس نه خوشي شوي دي. د سیف د چرلن نړیواله خیریه مؤسسه په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې د افغانستان په شمول په نړۍ کې دا وخت د ماشومانو له جملې نه سم نمایي د جنگ، فقر، نیستۍ او جنسي تیری د تهدیدونو سره مخامخ دي. په رپورټ کې راغلي دي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې په هرو سلو ماشومانو کې 8 تنه 15 کلنۍ ته د رسیدو نه مخکې مري. څولېخ په سلو کې سمه وده نه کوي او څه باندې 3 میلیونه نور له تعلیم او زده کړې نه محروم دي. په رپورټ کې راغلي دي چې د افغانستان، یمن، سومالیا او جنوبي سودان په ګډون د نړۍ په شلو هیوادونو کې 153 میلیونه ماشومان شاقه او جبري کارونه کوي. د افغانستان حکومت د دغه نړیوالې مؤسسې په رپورټ باندې تبصره نه ده کړې. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ د ګرش پولیسوالۍ کې فیضان مرګ برید کې 15 پولیسان ټپیان شوي دي. د افغانستان حکومت د متحده عربي امارات سره تړون لاسلیک کړی چې له مخې به افغانان د کار لپاره هیواد ته لیږل کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی چې د بلخ ولایت تللی و وعده کړی چې په دفاعي بنسټونو کې به اصلاحات وشي او په خپل وخت به وسلوالو قواو ته اعشا او اکمالات رسیږي. په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې په زیاتره مواردو کې په لوړه کچه د اختلاس او فساد په وجه پوځیانو ته په وخت نظامي او لوجستیکي اکمالات نه رسیږي. پاکستان وایي چې د خپل خاورې لارې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواو د اکمالاتو د لارو په بندولو سوچ کوي. د پاکستان خارجه وزیر خرم دستګیر خان د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې له واشنګټن سره زموږ اړیکې د نوموړي په وینا د بل هر وخت په پرتله ډېرې خرابې دي او پاکستان له امریکا سره خپلې اړیکې له سره ارزیابي کوي. په اسلام آباد کې د امریکا خبريال ایاز ګل خپل رپورت کې وایي چې د پاکستان خارجه وزیر امریکا ته دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د جمعې پورس په پاریس کې د اقتصادي چارو نړیواله کاري ډله ایف اے ٹی ای د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ غوښتنه په دې باندې غور کوي چې د پاکستان لیست د ټیریزم په چې د پاکستان نوم د ټیریزم په لیست کې شامل کړي او کنه. خورم د سګیر خان ویل
we have to consider all options that in front of us, because it would appear to us that the United States is following what can be termed
موږ مجبور یو چې پر ټول ځواب لارو چارو غور وکړو. موږ ته دا ښکاري چې امریکا غواړي په مختلفو لارو سره موږ تر فشار لاندې ونیسي او زموږ د پالیسۍ د بدلولو کوشش کوي. که د پاکستان نوم په دغه لیست کې شامل شي اقتصادي زیربناو ته به ډېر سخت تاوان ورسیږي. اسلام آباد د واشنگټن تورونه رد کړي دي. په شمالي کوریا کې د بشري او انساني حقوقو مدافعین وایي هیله ده چې متحده ایالات به د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ علي غونډې نه وروسته کله چې لاغه هیواد سره اقتصادي اړیکې ټینګوي په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو خراب وضعیت له پامه ونه غورځي. له سول نه د امریکا غږ د خبریال براین پیډن د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزوی تاسو لولي.
په داس حال کې چې د شمالي کوریا سره د بی اټومي کولو خبرې روانې دي او خای دغه هیواد په اقتصادي او سیاسي لحاظ نور منځوي پاتې نشي، د بشري حقوقو مبارزین په دې کار کوي چې څنګه د کیم جونګ اون د حکومت ظالمانه فعالیتونه اصلاح کړي. دا مبارزین وایي هیله لري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ به بل میاشت کله چې د شمالي کوریا د مشر سره ګوري د سیاسي زندانونو او پټول هیواد کې د حکومت لخوا د خلکو د زورونې په موضوع سره جدي خبري وکي. بنډیکټ راجرز چې په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ لپاره مبارزه کوي وایي جمهور رئیس ټرمپ ته پکار ده چې د شمالي کوریا مشر ته هغه شان په زغرد خبره وکي لکه د امریکا پخوانی جمهور رئیس رونالد ریګن چې د پخوانی شوروي اتحاد رهبر ته ویل چې د برلین دیوال دی ونړوي. د ټرمپ پیغام باید داسې وي: ښاغلی کیم، که په رښتیا سوله غواړي د زندانونو دروازې خلاصې کړه او د ټولو زندانونو دیوالونه ړنګ کړه. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی ټرمپ به د بشري حقوقو په موضوع د شمالي کوریا د مشر سره خبرې وکړي او کنه. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
فکر کېږي چې له 100,000 نه زیات سیاسي قیدیان دا وخت د شمالي کوریا په محبسونو کې پراته. جمهور رئیس ټرمپ ویل دی بهتره به وای که د موجوده لوی څارنوال جیف سیشن پر ځای هغه یو بل څوک د امریکا د لوی څارنوال د چوکۍ لپاره غوره کړی وی. سیشن چې د ټرمپ نږدې معتمد و له هغو تحقیقاتو نه ځان ګوښه کړی چې د اف بی آی مخصوص مفتش رابرټ مولر په مشرۍ تحقیقاتي ټیم په 2016 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې او روسانو ترمنځ په احتمالي توګه د پټو ارتباطاتو په اړه کوي. ټرمپ سخت په غوسه ښکارېده، خو یو مدافع وکیل ویل چې د فعلن لپاره د جیف سیشن وظیفه په خطر کې نه ده. او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ماښام په واشنگټن کې د شمالي کوریا د مشر د مرستیال او د لوړپوړي استازي کیم جانګ چول سره د ملاقات او مذاکرات وروسته خبریالان ته وویل چې دواړو په سنگاپور کې د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د علي غونډې په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. داود د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په افغانستان کې د متحده ایالاتو او ناتو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ولی لیدی چې د طالبانو بریدونه اوس دیش په سلو کې کم سوي دي. نیکلسن دا خبره د چهارشنبه په ورځ په پینټاګان کې د کابل څخه د یو ویډیوي کانفرنس په ترڅ کې وکړه. پام وکړئ، د جنرال نیکلسن د څرګندونو خلاصې ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په افغانستان کې د ناتو د قاطع یا غوث ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن وای چې د افغانستان حکومتي ځواکونو د طالبانو اتیا په سلو کې بریدونه شنډ کړي دي. جنرال نیکلسن ویل چې د تیرو 15 کلونو په پرتله په 2013 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو بریدونه دیش په سلو کې کم شوي، خو دغه امریکایي جنرال په دې اړه څه ارقام ونه ښودل چې 15 کاله مخکې طالبانو څومره بریدونه کړي وو او دا وخت څومره کوي. د امریکایي قواو قومندان دا خبره هم وکړه چې د روان میلادي کال د فروری او اپریل د میاشتو ترمنځ د طالبانو په بریدونو کې له لس نه تر دولسو فیصدو پورې کموالی راغی، چې د نوموړي په وینا دا په خپل ذات کې یو مثبت پرمختګ دی. نیکلسن چې مستقیمن له کابل نه په پینټاګان کې د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول، په داسې حال کې چې هغه د طالبانو د بریدونو د کموالي خبره کوله، د چهارشنبې په ورځ د مې په 13مه وسلوالو په کابل کې د افغانستان د کورنۍ فشار د وزارت په ودانۍ ډلیز برید وکړ. د امریکایي قواو قوماندان ویل چې طالبان غواړي د دې ډول بریدونو لارې د مطبوعاتو پام ځان ته راواړي او غواړي چې د تبلیغاتو لپاره ورنه استفاده وکړي. حمله کوونکو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو نظامي یونیفورمونه اغوستي وو. نیکلسن نننی برید د اندېښنې وړ وباله او ویل فکر کوم چې دا برید به طالبانو کړی، ځکه چې په تیرو وختونو کې هم هغوی دا ډول بریدونه کړي وو. داسې ښکاري چې د جنرال نیکلسن د څرګندونو برعکس په افغانستان کې په ملکي تلفاتو کې کموالی نه راغلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما په خپل سګنی رپورټ کې ویلي دي چې د 2013 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې نه د مارچ تر وروستۍ نیټې پورې 1,300 ولسي خلک وژل شوي او 1,495 تنه نور ټپیان شوي دي. د یونما په رپورټ کې راغلي دي چې تیر کال د همدغې مودې په پرتله مخالف وسلوالو عناصرو ته په منصوب شوو تلفاتو کې 6% لږ زیاتوالی راغلی، که څه هم چې ملګري ملتونه د څه باندې 80% ملکي تلفاتو پړه او مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچوي، خو طالبان یې نه مني. په روان جنگ کې د افغانستان د امنیتي قواو د تلفاتو دقیق ارقام هم نه دي خبره شوي او ویل کېږي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګن هم نه غواړي چې دغه ارقام خبره شي. په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو عمومي قوماندان ویل چې طالبان له جنگ نه ستړي شوي دي او حکومت سره د روغ جوړ امکانات زیات دي.
There is a robust dialogue going on inside the Taliban. I would also refer you to
طالبانو مشرانو په فعاله توګه په دې اړه ډیالوګ یا محاوره خپل منځونو کې پیل کړی ده، او که تاسو د هغوی هغه سرخلاص لیک ته وګورئ چې د امریکا په نوم یې لیکلی وو او د طالبانو سره د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې وړاندیز ته په زیرمه توجه شي، نو به وګورئ چې په بنیادي توګه د دواړو خواوو ترمنځ د سولې په اړه توافق موجود دی، د ځینو ټکو په اړه اختلافات موجود دي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د عمومي مفتش د دفتر سیګار ورستۍ ارزیابۍ ته په اشاره وویل د اسف ماموریت چې کله په 2014 میلادي کال کې ختم شو، نو زیاتره نظامي وسایل او منابع له پوځ نه بیرته واخیستل شوي او زموږ په اوسني ماموریت کې فقط د پوځ روزل او هغو ته مشوره ورکول شامل دي. موږ په کومو غټو پروژو کې چې سیګارو ته په خپل رپورټ کې اشاره کړې وه لاس نه لرو. د سیګار په رپورټ کې ویل شوی چې د 13 کلونو په موده کې د متحده ایالاتو ځینې غټې پروژې چې څه باندې 15.4 میلیارد ډالر باندې ولګېد بې سمرې ثابت شوي او په ځینې مواردو کې نتیجه منفي وه، ځکه چې لوړپوړ حکومتي ارکانو ته په پراخه کچه د اختلاس او خوردبرد زمینه برابره کړله. عام ولسي خلکو ته یې دومره زیاته ګټه ونه رسېده. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې زیاتره پیسې د افغانستان د پوست په نظامي روزنه او د وسلو په اخیستلو باندې لګول شوي دي. د کانفرنس په پای کې جنرال جان نیکلسن امریکایي ژورنالیستان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي او حالات په خپله وګوري. یوې امریکایي ژورنالیست ورنه دا پوښتنه وکړه چې ولې اوس هم موږ لګیو خپل زامن او نونه افغانستان ته د جنگ لپاره لګو او قرباني ورکو. مننه چې دا پوښتنه دې وکړه. دا خبره سمه ده چې دا یو ډېر اوږد جنگ و، خو باید په پام کې وساتو چې په دې اوږده موده کې بیا له افغانستان نه په امریکا باندې حمله ونه شوه. نیکلسن زیاته کړه چې دا افغانستان دی، په یو شکل او بل شکل به تشدد دوام لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د کندوز د شار په مینځ کې یو ځل بیا د دولتي مامورینو وژنې پیل شوې دي. د کندوز عام خلک د دې ولایت له روان حالت څخه اندېښمن دي او له دولت څخه غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې جدي اقدامات وکړي. نور حال زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په تیرو دوه اونیو کې د کندوز د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نامعلومو کسانو لخوا پولیس او ځینې قومي مشران وژل شوي دي. د کندوز خلک له دې اندېښمن دي چې ورځ تر بلې په دغه ښار کې امنیتي وضعیت خرابیږي، خو چارواکي په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې باید د ښار په منځ کې د وژنو او تښتونو مخه ونیول شي، خلق په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې نن د قندوز والی د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې د تښتونو او وژنو پر خلاف به جدي اقدام کوي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي په ښار کې د حالاتو په اړه داسې وایي:
زما نوم بصیر دی، د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. د قندوز وضعیت ډېر خراب شوی، امنیتي وضعیت یې. خلک په د ورځې په بازار کې ویشتل کېږي، مثال سپینګیری ویشتور کېږي، او وضعیت دې ته رسېدلی ده چې حتی یو عام وګړی بازار ته صحیح وتلی نه شي، یریږي، په خپل ځان باندې یریږي چې یا خدای نخواسته کوم انفجار ونه شي، یا ترور نه شي، یا مشکل نه شي.
د قندوز وضعیت ډېر خرابه ده. هغه ورځې مخکې د پانتون په سړک کې کس ووشته، پرون نمک بازار کې کس ووشته. نو موږ له دولت نه دا خواهش کوو، خلک په ډاډه زړه بازار کې ګرځېدای نه شي، له غریبۍ پاتې دي. نو دولت نه دا خواهش دی موږ دا ده چې باید د خلکو امنیت ترلاسه کړي. نو وضعیت د قندوز ډېر خرابه ده، د ښار په سیمه کې، دولت په سیمه کې، د طالب سیمه هم نه، د دولت په سیمه کې.
کریم الله یو تن د قندوز د ښار اوسیدونکی. ډیر وخت د قندوز وضعیت خو ترور پکې نه و، دغه ځینې بې بندیوالیګانې پکې نه وې. وضع د امنیتي د قندوز ډیره زیاته ورځ په ورځ په خرابېدو روانه ده. سریت ځایو کې د کلي سپینګیری مشران د جومات د جمع سر نه بیول کېږي او ویشتل کېږي. دغسې حال روان ده د قندوز په ښار کې. هیله همدغه ده چې امنیتي چارواکي باید ډیر زیات کوشش وکړي چې د دوو حادثو مخنیوی وکړي. په رڼا ورځ کې داسې کارونه کېږي، په ټاکنده غرمه کې هیڅوک هم ورته څه نشي ویلی، مخنیوی څوک نشي کولی. زه خپله ډرایور یم، اکثریت وخت راته یو دربس پیدا کېږي، یو سره ته پیدا کېږي. دغسې وضعیتونه چې ګورم زړه مې نه کېږي چې هغه غریبي وکړم یا یو چیره سوارلۍ بوزم.
که څه هم د قندوز د ښار په منځ کې وژنې پیل شوي، خو له دې پرته وسلوالو طالبانو لرې ویشتونکي وسلې پیدا کړي چې د پوستې دننه پولیس په نښه کوي او وژني. د علي آباد قندوز پر لویه لار د یوې پوستې دوه پولیس په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لخوا ویشتل شوي چې هغوی نه خبره وو. د شنې تیپی اوسیدونکي وایي چې تېره ورځ یې د تورابای په نامه یو قومي مشر د تراویو له لمانځه ونیو او څو شیبې وروسته یې وواژه. د قندوز د امنیت قمانداني ویان انعام الدین رحماني وایي چې په دې وروستیو کې په ښار کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی.
د یو اخیره کمی وضعیت امنیتي به هم خورده و نیروهای امنیتي در تلاش و صدریزی هستند که ناامنی را از بین ببرند.
په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت په قندوز کې یو څه خراب شوی دی. امنیتي مسؤلین هڅه کوي چې حالات کنټرول کړي. تلاشی پیل شوی او د قتلونو د مخنیوي لپاره یو شمیر امنیتي کسان په ښار کې ګمارل شوی دي. رحماني هم ناخبری خي چې دوی ته هم تر اوسه څرګنده نه ده چې د ښار په منځ کې څوک پولیس وژني او وسلې ورڅخه اخلي، خو وایي چې دوی امنیتي کسان ګمارلي چې د وژنو مخه ونیسي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو واوریدل، تیر شپه افغان ځانګړو ځواکونو چې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه زندان برید کړی او د زندان څخه یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 103 کسان خوشي کړي دي. زموږ خبریال عزیزالله پوپل په دې اړه د 215 میوان قل اردو د قومندان جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې.
مهرباني قومندان صاحب، د محبس د ماتېدو جریان څه شی دی؟
د تېره شپه زموږ قومندوی ځواکونه د کجکي ولسوالۍ د زی بابا او د سور کاریز په کلي کې د دښمن د مخالفین لخوا چې زموږ تاسې ملکي وګړي په یو زندان کې ساتل کېدل، چې زندانیان ته موږ نجات ورکړی دی. تېره شپه چې په دې جمله کې دوه ځواني زموږ تاسې خوندې وې او درې نورې زنانه وې، دوه ماشومان وو، او په دې زندانیانو کې درې کسه مالی پولیس هم شامل وه. چې هم شنان د دې زندان څلور محافظین د مخالفینو د منځه تللي دي او یو نفر محافظ د دې زندان زموږ د قومندوی ځواکونو ته ژوندی په لاس راغلی.
تاسو وایاست چې په دې آزادو سو محبوسینو کې 15 تنه ښځې هم دي. د ښځو جرم به څه و؟ معلومات څه ښیي؟ ساسې لومړنۍ پلټنې د ښځې طالبانو په څه جرم بندیانې کړي وې؟
چون د شپې 11 بجې دوی موږ هلته د زندان ازمي لاسته راغلي او بالاخره بیا مو را انتقال کړل. د شپې د ناوخته پورې فیرن د شورا په بیس کې دي او چیرنې روانې دي موږ د پولیسو څخه ورسنه کړو چې هغه امنیت ملي وزمه راشي د دې مکمل چیرنې ترسره کړي بیا به جزئیات تاسو شي.
بل په مجموع کې د دې آزاد سو بندیانو د جرایمو په اړه باندې څه وضاحت شته د دوی تور چی شو؟
مخالفین همیشه په هغه سیمو کې چې د نتیجې ځواکونه موجود نه لري دوی خپل ظلم ستم په خلکو باندې جاري ساتي، دوی په مختلفو بانو باندې نیسي او بالاخره د دوی څه پیشګیري کوي، د دوی څه پیسې اخلي او په دغه باندې خپل هغه شپه ورځ تېروي. د دوی په مجموع کې دغه زندانیان چې نیسي په دې تاو باندې اکثره تاسو د دولت سره همکاري کوي یا تاسو پوښتنه د زکات په وخت وخت زمان سره نه ورکوي، په دغه دلایلو مختلفو دلایلو باندې نیول کېږي.
جنرال صاحب احمد زئی، په تیر هفته کې دا دوهم زندان دی چې د افغان قواو له طرفه دا ماتیږي د دولت مخالفینو، داسې تشویش نور هم سچې د هلمند په شمالي برخو کې د وسلوالو طالبانو ځینې نور محبسونه هم وجود لري، په دې اړه معلومات څه شي دي او په اړه باندې به ساس تصمیم څه؟ تشکر خوبان صاحب، ژوندۍ اوسئ، جوړ اوسئ.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، اوس چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د ایران په اړه خپل نوی کلنلار څرګنده کړي، یو شمیر تحلیل کوونکي دا پوښتنه کوي چې په دې پسې به نور اقدامات څه کوي. د دې نوو اقداماتو په اړه نور تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی درکوي.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ایران سره د امریکا د نوی امنیتي کلنلارې په توګه دولس مهم ټکي اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې نوې کړنلارې مقصد دا دی چې د ایران مشران د هغوی د خلکو په وړاندې مسؤول وګڼل شي او حساب ورسره وشي.
هغه دولس مادې چې ما یې لست جوړ کړی دی ډېرې څرګندې دي. موږ د ایران له مشرانو نه ډېر څه نه غواړو. هغوی دې یوازې د عادي مشرانو په توګه اقدامات وکړي، د خپلو خلکو رهبري دې وکړي، ملت دې په ټینګ آباد کړي، خپلې منابع دې په دې برخه کې ولګوي.
د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنۍ پالیسۍ یو مشر سلاکار براین هوک د امریکا غږ ګریټا وان ته وویل هغه بهرنۍ کمپنۍ چې له ایران سره تجارتي کاروبار کوي د هغوی پنخه کول ښایي د حل یوه دایمي لار
وي. زموږ مقصد دا دی چې یوه معاهده ولرو. په ذات البیني اړیکو کې د بدلون د راوستو لپاره مختلفې لارې چارې شته دي. د ایران اټومي معامله موږ ته په میراث پاتې شوې. د هغه معاهده هم نه ده، اصلي نوم یې د عمل پلان دی، حتی لاسلیکونه هم پرې نه دي شوي.
نور تحلیل کوونکي وایي د ایران په اړه د نوې کړنلارې عملي کول به د اروپایي متحدینو له اشتراک نه پرته په سیمه کې ګران کار وي.
دا به ډېره ګرانه وي که ناممکنه نه وي چې دا مقصد په یوه چوکاټ کې ترلاسه شي. او اروپایان زه فکر کوم چې په حقه دي، هغوی پوهېږي چې دا کار نه شي کولای. هغوی غواړي چې له ایران سره اتومي معامله وساتي او پر همدې بنسټ له ایران سره د نورو اندېښنو په اړه موافقه وکړي.
خو یو شمېر نور تحلیل کوونکي وایي د ایران خلکو ته خاص کول چې سږ کال د حکومت پر خلاف مظاهرې وکړلې او سړکونو ته راووتل یو ډېر مهم ګام دی چې ایراني مشران مسؤول وګڼل شي.
وختونه خو وکیلان او استاذ دي، نو کله چې هغوی سړکونو ته ووزي او د رژیم پر بهرنۍ پالیسۍ انتقادونه کوي، نو تاسو پوهیږئ چې هغوی څوک ګرم بولي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تازه بندیزونه پر هغو افرادو او ډلو باندې لګیدلې دي چې د ایران لستر روحاني مشر سره تړاو لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
او اوس په مکړی دی راپورته. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ټاپې د پروژې کار وده کړي. د افغانستان د معدنونو او پټرولیم وزارت سرپرست وایي چې د 2 میلیارد ډالر په لګښت څخه کم 3 میلیارد ډالر به په افغانستان کې په مصرف ورسیږي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودې سره مرسته کولای شي. نور تفصیل په راپورت کې واوري. د افغانستان د معدنونو او پټرولیم وزارت سرپرست د یو لوړ پوړی هیئت سره د هرات ولایت ته سفر کړی. د خلکو او د سیمې د مشرانو سره تر لیدنې وروسته په هغه سیمو کې چې د ټاپې د ګازو د پروژې لاین تیریږي، د هغوی د ابتدایي کارونو په ودې او اهمیت خبر ورکړ. نرګس نهان د پنجشنبې په ورځ د هرات د والي محمد آصف سره په خبري غونډه کې وویل
پیشبینی می است که بین 6 الی 7 میلیارد دلار به خاطر زی پایپلاین به مصرف میرسند و محاسبه ابتدایی ما نشان میده که بین 2 الی 3 میلیارد زی داخل افغانستان مصرف میشه و منایزی است که یکی رو زیاد شرکت های موشوم و پروژه در قسمت زی کارهای مختلف زی پروژه گرفته میتونن، یکی دار زیاد جوان های بخیر صاحب کار میشن و مطابق زی امی روند اقتصادی آیسته ایسته به چرخش در میایم. دستی
بایسی بیچی دشپج و سخه تر 9 میلیارد دلار به دا گازو پا دی نلیکه که مصرف سه. خو ابتدایی محاسبه شده لی چه پا افغانستان که با دا 2-3 میلیارد دلارو پا مصرف ورسیجه. دا پا دی مانا چه یو تعداد شرکتون با دا دی لاری سخه پروژه تر لاسه کرده او دیرو زوانانو تا با دا کارکولو زمینه برابر سه او دا هیواد اقتصاد تا با گتا ورسیجه. هغه افغانی شرکتونه چې د ټاپې لیمټډ لخوا کار ورته ورکړسوي ویل سوي چې تر اوسه 1200 تنو ته کار ورکړسوي دی. همدغه راز د هرات والی محمد آصف رحیمی ویلې د هرات، فراه، هلمند، نیمروز او کندهار کې د دې پروژې په کارونه کې ځنډ غیر واقع بللی. دی وایي چې د دې شرکت مسؤلینو د دې پروژې د کارونو په پرمختګ کې اطمینان راکړي. د دې شرکتونو یوې افغاني کمپنۍ د کار دوه برخې په غاړه اخیسته.
این شرکت ها یک کمپنی افغانی است. اینا دو قسمت کار گرفتن، یکی سروی و همکاری در استملاک اراضی مسیر و همچنان سروی تکنیکی ماینوبی را پیش میبرن. بیش از 90% کار را تکمیل کردن، فقط یک قسمت کارشان در هلمند باقی مانده.
د ټاپې د گاز نلیکه 1800 کیلومتر اوږدوالی لري چې 840 کیلومتر یې د افغانستان د خاورې څخه تیریږي. د پایپلاین یا نلیکه له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې او بیا د پاکستان د کوټې او ملتان څخه هندي پنجاب ته غزول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په تیر کمپاین کې 1000 ماشومان له واکسین څخه پاتې سوي او ماشومان په هغو سیمو کې پاتې سوي دي چې د داعش وسلوال پکې حاکم دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي په دغه ولایت کې د واکسینو تیر کمپاین 1000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو چې ډېرې په هغو سیمو کې دي چېرته چې داعش وسلوال حاکم دي.
په سږني کال کې ورځ تر بلې د ځینو مشکلاتو په وجه باندې د دغه محرومو له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو تعداد زیاتېږي، چې اوس تقریبا په تېره دوره کې 1000 په شاوخوا کې ماشومان د واکسینو تطبیق څخه محروم پاتې شوي دي.
نوموړي ویل هڅه کوي د قومي جرګو له لارې دغه ستونزه واره کړي او پاتې کېدونکو ماشومانو ته واکسین ورورسوي. ولسی خلک وایي په یو شمېر ولسوالو کې داعش وسلوالو خلکو ته ویلي چې کلو ته واکسین ورنه وړي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی پر کورنیو غږ کړی چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورورسوي.
دا زمون پیغام دی ورته که چېرته په خپلو ماشومانو باندې خفه کیږي، نو د هغه ټول ماشومان چې د 15 کالو نه ښکته دي هغه باید د واکسینو سیار کړي، د هغو تکلیفونو ته راوباسي، پټې کې نه کړي او کوشش وکړي چې د خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د دوی آینده سالمه او روغه شي.
سږنی میلادي کال په کونړ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې روغتیایي چارواکي وایي که کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین ورنه کړي نو دغه دوه پیښې زیاتېدلی شي.
د څو خبرونو غټي کې د امریکا د هارورد د پوهنتون د یوې تازه سروې له مخې د متحده ایالاتو د حکومت د رسمي اعدادو ارقامو برعکس د پورتوریکو په خودمختاره سیمه کې تیر کال د یو تباه کوونکي طوفان له امله 3600 کسان مړه شوي وو. حکومت ویلي چې یوازې 4500 کسان په دغه طوفان کې مړه شوي دي. دا تازه سروې د چهارشنبې په ورځ د نیو انګلینډ جرنل آف میډیسن کې چاپ شوې ده. په سروې کې راغلي دي چې د ماریا په نوم تباه کوونکي سمندري طوفان د پورتوریکو اقتصاد ته 9 میلیارد ډالر تاوان ورسوو. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي غواړي د حماس تر کنټرول لاندې د غزې تړانګې ته خپل طبي او ټیمونه او دواګانې ولېږي او د غزې له ډاکترانو سره د هغو په سلګونو زخمیانو په درملنه او جراحي کې مرسته وکړي چې تیره میاشت د اسرائیل قواو په ډزو کې لګېدلي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اورئ.